مبارزه بدون خشونت است. امیدوار هستیم که همراهیتون را باز هم داشته باشیم. ساعت 9 صبح است. در سر ساعت توجهتون را به مهمترین خبرهای افغانستان و جهان جلب می‌داریم که منیژه دیوه تقدیم می‌کنم.
رئیس مجلسی جرگه افغانستان از برخورد دیروز نیروهای امنیتی با اعضای ائتلاف حمایت از قانون به شدت انتقاد کرده است. وزارت امور داخلی افغانستان از کشته شدن بیش از 20 مخالف مسلح دولت خبر داد و قوای وابسته به حکومت موقت لیبیا میگوید آنها آماده حمله بر شهرک بنی ولید، یکی از آخرین سنگرهای مستحکم طرفداران معمر القذافی شدند. سلام، صبح بخیر، به خبرهای این ساعت خوش آمدید. رئیس ولسی جرگه افغانستان از برخورد دیروز نیروهای امنیتی با اعضای ائتلاف حمایت از قانون به شدت انتقاد کرده است. عبدالرؤوف ابراهیمی میگوید نیروهای امنیتی نباید مانع ورود نمایندگان مردم به داخل ساختمان ولسی جرگه می شدند.
بیرون از اینکه ما در جریان قرار داشته باشیم و نماینده منتخب افغانستان در جریان قرار داشته باشد، در اطراف شورا ارگانهای امنیتی از جانب حکومت آمد، از موتر خود ما تلاش شروع شد با هر یک از وکیل سپاه، در حالی که حیثیت این خانه ایره توقع نداشت.
صدها تن از نیروهای امنیتی دیروز در اطراف شورای ملی حضور یافته و نگذاشتند تا اعضای ائتلاف حمایت از قانون داخل ساختمان ولسی جرگه شوند. تا حال به طور مشخص معلوم نیست بنابر کدام دلیل نیروهای امنیتی به این اقدام متوسل شدند. وزارت امور داخلی افغانستان از کشته شدن بیش از 20 مخالف مسلح خبر داده است. وزارت داخلی دیروز با پخش خبرنامه گفت که این افراد ظرف 24 ساعت گذشته در عملیات مشترک نیروهای افغان و خارجی در ولایت‌های کابل، فرا، هلمند و قندهار و بغلان کشته شدند. مخالفان تا حال در این مورد تبصره‌ای نکردند. نیروهای پلیس دو کارخانه تولید هیروئین را در ولایت هلمند از بین بردند. وزارت داخلی افغانستان با پخش خبرنامه گفته است در جریان عملیاتی که اخیراً در ولسوالی نوزاد هلمند راه اندازی شده، در کنار تخریب این کارخانه تولید هیروئین، ده ها بشکه تیزاب و 25 بوری مواد کیمیایی به دست آمده است. گفته نشده که آیا کسی در ارتباط به این قضیه گرفتار شده یا نه. خبرهای خارجی پس از یک وقفه کوتاه. قوای وابسته به حکومت موقت لیبیا میگوید آنها آماده حمله بر شهرک بنی ولید، یکی از آخرین سنگرهای مستحکم طرفدار معمر القذافی رهبر برکنار شده لیبیا اند. قوای شورای ملی انتقالی که از حمایت ناتو برخوردار است میگوید آنها آماده ورود به شهرک بنی ولید در 150 کیلومتری جنوب شرق طرابلس اند. موسی ابراهیم، یک سخنگوی قذافی، گفته است وی باور ندارد بنی ولید تسلیم شود، چون قبیله ورفالا در این منطقه تا هنوز به قذافی وفادار است. از وی پرسیده شده که آیا قذافی در بنی ولید به سر میبرد. ابراهیم بر رویترز، یکی از خبرگزاری‌ها، از طریق تلفن چنین گفته است:
من شخصا نمیدانم که قذافی در حال حاضر کجاست، اما این را مطمئنا میدانم که وای در این کشور است و وای در میان تعداد زیاد از مردمی است که آماده محافظت از اوان.
همچنان گزارش شده که قوای حکومت موقت به شهر آبایی قذافی، سرت و سبحه پیشروی دارند. به اساس گزارش‌ها، اسناد به دست آمده که نشان می‌دهد در سال‌های اخیر میان ادارات استخباراتی معمر القذافی و همتایان آمریکایی و بریتانیایی آنها روابطی وجود داشته است. این اسناد را گروه حقوق بشر بین المللی به دست آورده است. پیتر بوکایرت، مدیر امور اضطراری یا عاجل حقوق بشر بین المللی، میگوید این اسناد شامل مکاتبات و مراسلات میان اداره های CIA و MI6 و موساکوسا، رئیس اداره استخبارات قذافی است. این اسناد در دفتر سازمان امنیتی در تریپولی پیدا شده است. صدها هزار نفر در اعتراض به بلند رفتن قیمت‌ها در تظاهرات در اسرائیل شرکت کردند. این یکی از بزرگترین تظاهرات در تاریخ اسرائیل خوانده شده است. این تظاهرات شام دیروز در شهرهای تل آبیب، بیت المقدس، حیفا و جاهای دیگر راه اندازی شد. برخی از رسانه های اسرائیلی گزارش دادن که رقم معترضان در تل آبیب به 300 هزار می رسید، در حالی که هزاران تن دیگر در سایر شهرها در مظاهرات اشتراک کردند. بر اساس گزارش ها در اسرائیل که 7.7 میلیون نفوس دارد، تظاهرات به این وسعت در گذشته به خاطر مسائل همچون صلح شرق میانه برگزار شده است. و قرار است محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران امروز دیدار دوروزه را به دعوت رئیس جمهور امام علی رحمانوف از تاجکستان آغاز کند. علی اصغر شیردوست سفیر ایران در تاجکستان با آژانس خبری فارس ایران گفته است که احمدی نژاد را در این سفر با دوشنبه وزرای خارجه صحت و انرژی همراهی خواهد کرد. مقامات گفتند انتظار می رود رئیس جمهور ایران در افتتاح یک بند برق ساخت ایران نیز اشتراک کند. بر اساس گزارش ها ملکیت و عواید این بند برق بعد از 12 سال در اختیار تاجکستان قرار خواهد گرفت. خبرهای داخلی و خارجی را از رادیو آزادی شنیدید. سپاس.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروان او قادر حبیب مو په دې خبرونه کې هر کله کوي. په وروستیو کې په هندوستان کې د اداري فساد پر ضد د دغه هیواد د یو مبارز شخصیت انا هزارې د عدم تشدد مبارزې د نړیوالو توجه ځان ته واړوله. څلور اویا کلن انا هزارې وویل چې دا مبارزه د انګلیسانو پر ضد د مهاتما ګاندي په شان د عدم تشدد مبارزه ده. د تر دې مخکې هم په حکومت کې د فساد پر ضد مبارزه کړې او درې میاشتې بندیخانه یې تېره کړې وه. دوی پر حکومت فشار اچوي چې باید داسې قوانین جوړ کړي چې پر اساس عام خلک د حکومت د هر پرمختګ په هکله معلومات ترلاسه کړی شي. د ده غوښتنه دا ده چې د صدر اعظم په شمول د هیواد ټول چارواکي د احتساب په دایره کې شامل وي. انا هزارې د نه خوړلو احتساب ته 12 ورځې دوام ورکړ. د هند د هرې طبقې خلک حتی فلمي ستورو د ده د مبارزې ملاتړ وکړ. انا هزارې له شلو کلونو راهیسې د درغلۍ او رشوتونو پر ضد مبارزه کوي او د مهاتما ګاندي له فلسفې متاثر دی. زموږ په خپل سیمه کې خان عبدالغفار خان پاچا خان د عدم تشدد لوی مبارز تیر شوی. د په دې لاره کې په لسګونو کاله بند تیر کړی دی. آیا په افغانستان کې چې خلک له اداري فساد او رشوت خوریو څخه سخت په تکلیف دي د انا هزارې په شان مبارزه نشي کړی؟ زموږ د نننی پروګرام موضوع همدا ده. نو میلمانه مو دي د ولسي جرګې غړی رمضان بشردوست، د افغانستان د مدني ټولنې د مجتمع رئیس عزیز الله رفیع او د افغانستان د معلوماتي مرکز رئیس ډاکټر یحیی وردک. ټولو ته هرکلی وایو.
بله شما میمونای گرامی خدا خوش آمدید. میگم گذشته عدم مبارزه عدم خشونت از کجا شروع میشه صاحب؟ به طور خلاصه اگه بگوین دکتر صاحب وردک.
زه غواړم چې دغه بس د باچا خان چې مخکې نوم هم یاد شو په د خبرو په یادولو سره شروع کوم. باچا خان داسې وی زما په څیر پښتون یا مسلمان لپاره د عدم تشدد د فلسفې خپلول کومه د حیرانتیا خبره نه ده. دغه خو یوه نوې عقیده نه ده، دا خو څوارلس کاله پخوا د پیغمبر له خوا تل په مکه کې تطبیق شوي او د هغه وخت څخه را په دې خوا د هغو ټولو لخوا په کار اچول شوې ده چې ځان د ظلم څخه خلاص کړي. خو موږ هېره کړې وه او کله چې ګاندی جی زموږ په مخ کې واچوله موږ فکر کوو دغه یو نوې عقیده ده.
ډیر زیاته
تشکر صاحب. عزیز رفیع رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان، برداشت شما صاحب از عدم خشونت یا مبارزه عدم خشونت چیست؟
خدمت شما عرض شود که همچنانی که دوست ما اشاره کردن، بحث مبارزه بدون تشدد یا به اصطلاح مبارزه مسالمت آمیز به خاطر احقاق حقوق یا دادخواهی در فرهنگ افغانستان سابقه بسیار بسیار پیشی ندارد. در گذشته های تاریخی افغانستان و فرهنگی افغانستان یک کلمه به نام فریادی تشریح شده. کلمه فریادی به آنده از مردمای اطلاق می شد که فریاد را بلند می کردن و در راهی او دادخواهی می کردن. این کلمه فریادی فعلا در فرهنگ هند و در پاکستان بسیار به صورت زیبا استفاده می شه، ولی در فرهنگ ما متاسفانه از این کلمه دیگه فعلا استفاده نمی شه. اینا کسانی بودن که مبارزه غیر تشددی را یا به اصطلاح مبارزه غیر خشونتی را پیشنهاد می کردن، با آن که در فرهنگ ما متاسفانه خشونت نهادینه هست، اما مبارزه ضد خشونت یا مبارزه بر ضد خشونت یا مبارزه آرام به خاطر احقاق حقوق هم پیگیری بسیار دوامدار داشته و این هم برمیگرده به گذشته تاریخی افغانستان که افغانستان از نقطه نظر سیاسی دارای دوره های بسیار مشخصی از ثبات و آرامی بوده و در این دوره های ثبات ایجاد تشنج و ایجاد به اصطلاح خشونت نمیتونسته زمینه داشته باشه. به همون لحاظ بیشتر طرحها مطرح شده. از پاچاخان به عنوان بزرگترین نمونه و مثالش در قرن حاضر ما میتونیم استفاده کنیم یا در قرن گذشته میتونیم استفاده کنیم یا نام ببریم. پاچاخان از جمله کسانی است که پیش از اینکه گاندی حتی طرح را به خاطر مبارزه بدون خشونت در ایران در هند و در شبه قاره هند مطرح بکنه مطرح کرده و جنبش های بسیار جالب را هم در ابتدا چیز کرده که یکی جنبش های ولوسی است، جنبش خدای خدمتگار است و جنبش ملی پشتونخوا است که من فکر می کنم که به صورت بسیار منظم جنبش ها بدون خشونت آغاز شده و به صورت منظم از روح عدم خشونت در افغانستان و در منطقه بهرمند است. امیدوار هستم که شناخت بیشتری از حرکت و جنبش های پادشاهان مطرح شود.
بله حتما دیدی خبروانی پترس که به هم پدی خبری وکو. دکتر صاحب بشر دوست، زین خلق وای چه دی عدم تشدد مبارزه په هند کې ډیره ښه نتیجه ورکړه، لیکن زین نور بیا وای چه د پښتنو لپاره چندانې ګټه ونه کړه. دوی د پاچاخان مبارزې ته اشاره کوي. دوی وایي چې پاچاخان هغه څه ترلاسه نه کړل دې لارې هغه څه چې هندیانو ترلاسه کړل.
زه غواړم چې یو دوه ټکي ووایم چې موږ باید یو توپیر وکړو د عدم خشونت، عدم تشدد مبارزه او د الف تریا. اما موږ سین وختو لیدلی یو چې زینو ګوندونو زینو تنظیمونو دوی عقیده لري په عدم تشدد، عدم خشونت په یو خاص مقطعه کې، ځکه چې دوی وایي چې د مثال په توګه نن د خشونت امکانات نشته، شرایط نشته، دا ښه نتیجه نه ورکوي. اما دوی په خشونت عقیده لري، په دې معنا چې که شرایط آماده شي دوی په خشونت لاس وهي او مبارزه کوي. اما ځینو مبارزینو ده چې دوی په هیڅ شرط، په هیڅ ډول که دا خشونت هم نتیجه ورکی، دوی حاضر نه ده چې په صلاح لاس وهي. د مثال په توګه موږ کولی شو چې حضرت عیسی علیه السلام ته یو مثال ورکو چې د دوی په عقیده او د هغه تفسیر چې د دین نه کیږي، دا ده چې په هیڅ شرایط، په هیڅ وخت یو سړی ته اجازه نه ده چې هغه په تشدد او خشونت لاس وهي. دوی د دوی پیروان وایي چې یو ډیر مثال هم دوی ورکوي کې میګه کې اگر یو چپاک د طرف روی راستید کسی زد، روی چپی تا طرفش چکن آماده کن که بزنه، نه این که وقت یک سیلی میخوری یو سپلی چی یو خلصره ورکوی تا سیاغت زواب ورکی. دا پا دی معنی ده چی پا دا دین او دیده پیروان و پاقی دا پا حس دول، پا حس شرایط اجازه نده چی دوی پا خشونت که لاس وحی. اما زینو خلکو دا چی واقعا پا دی باور ده مارتن لوتر کینګ هم مشکولی شو چې وای چې دا عقیده درلود او دیده دا مبارزه د عدم تشدد، عدم خشونت هم کینیدی ته یو داسې فرصت په لاس ورکړ چې دا د تبعیض قانون په 1988 کال کې دوی لمزه یوسی. بیا سمبول د ما په نظر نن ګاندی ده چې دا واقعا عقیده درلود چې موږ باید یوازې خپل مبارزه دی عدم خشونت للارې وکړو، په هیڅ شرط کې، ولو دا چې دا خشونت نتیجه ورکی یا د مثال په توګه د هند خپلواکي په لاس راولو د خشونت په وسیله کې هغه د دې مخالف وو. هغه وخت چې د انګلستانو عسکرونو په زرګونو اندوانو وژل، ځینو سیاستمدارانو ځینو خلکو دا ګاندي ته وویل چې ته څه کوې، ته ګورې چې په زرګونو اندوانو وژل شوی دي او ته بیا هم د عدم خشونت و عدم تشدد تبلیغ کوي. دا ګاندي ویل چې دا یوازنی لاره ده که زه په خپل هم وژل شم. تاسې نه باید په خشونت لاس پوری کی. اما زیر نو خلکو ده چې دوی په عدم خشونت دیو مقتی دی پار عقیده لري. د مثال په توګه وایي چې نن دا کال موږ نشو کولی چې په خشونت لاس وهو، اما باید داسې کار وکړو چې شرایط آماده وکړو، بیا د خشونت له لارې خپل مبارزه کې پیل وکړو.
نتیجه نه پوښتنه دی پاچا خان په ارتباط، پاچا خان تر اخره پورې عدم تشدد مبارزې ته دوام ورکړو، نه په اوله کې تشدد کړی و نه په اخره کې.
د پاچا بالکل د پاچان تاریخ او مبارزه هم د ما په نظر د ګاندی سره ډېر نږدې ده، ځکه چې دا د ګاندی خاص سړی هم و، یا ګاندی د خاص سړی و. دومره اعتماد چې ګاندی په پاچاخان درلود په نورو سیاستمدارو په هندوستان نه درلود، او هر وخت چې دوی مبارزه کول د پاچاخان د تر څنګ ناست و. د ما په نظر کې موږ باید ځینې شرایطونه په نظر کې ونیسو. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د اسلام پیغمبر په یو خاص مقطع کې د خشونت طرفدار نه وو، د جهاد د جګړې طرفدار نه وو. دا د مکه یو خاص پیریود وو چې لس کاله وو. بیا وروسته په مدینه چې ولاړل، یو د بدر جګړه چې راغی، دوی په دې عقیده وو چې موږ د خپل حق نه باید د وسیلې هم کار اخیستلی شو چې د خپل حق او د خپل ځان او د خپل مال نه دفاع وکړو. د پاچاخان د سیاسي مبارزه چې ډېر ښه پایله نه درلود، ځکه چې زه په دې عقیده یم چې په هندوستان کې د ګاندی دپاره شرایطونه آماده وو، ځکه چې دا کنفیسیوس هندویسم بودایسم چې په هند کې حاکم وو، او دا فرهنګ دا کلتور د عدم تشدد او خشونت سره ډېر یوځای شوی دی، ډېر نږدې اړیکې لري. اما د پښتون فرهنګ یا د افغانستان فرهنګ، که د تاجیک ده، که د ازبک ده، که د هزاره ده، که د پښتون ده، دا متاثر شوی دی د جګړه په زرګونو کال چې په افغانستان کې اشغال وو، ضد اشغال وو، جګړه شوی وو د خپلواکۍ دپاره. هیڅ وخت پرته له خشونت نه کوم بل لاره.
اما بشر دوست فکر نمیکنین که خود خشونت موجب این میشه تا ای که جنبش های بدون خشونت یا عدم خشونت یا جنبش های مسالمت آمیز به میان بیه؟
من فکر میکنم که باز فرق میکنه، بخاطر این که در بعضی کشورها هست که فرهنگ عدم خشونت ریشه بسیار طولانی و تاریخی داره. در این کشورها یا در این جوامع داخل کردن خشونت تقریبا غیر محال است. در فرهنگ بوداییسم، هندویسم، کنفیسیوس بسیار مشکل است که ما فرهنگ خشونت داخل کنیم. حتی مسلمانایی که در سال 1947 در هندوستان ماندن، اینا مسلمانایی بودند که بیشتر از اسلام برداشتی عدم افراطیت، عدم خشونت داشتن و با جناح نپیوستن و با پاکستان سفر نکردن. اینها هم بسیار نزدیک هستن از نظر شیوه وقتی که گاندی اعتصاب میکرد.
خب رفیع صاحب، میخوایم نظر شما رو بشنویم. خب اگر خشونت نباشه، پس نیاز بر عدم خشونت و مبارزه بدون خشونت نیست؟
ببینین، خشونت و مهربانی همزاد بشر است. این دو تا نمیتونه از بشر جدا باشه. هیچ بشری، حتی گاندی وقتی میگه من ضد خشونت مبارزه میکنم، در واقعیتش او قربانی خشونت است وقتی میخواد ضد خشونت مبارزه بکنه. شما نمیتونین خشونت از سرشت انسان، از سرشت انسان طبیعی که با طبیعت خود، با تمام همین ساختاری که خداوند او را برش ارزانی کرده و برش داده، شما خشونت از این طبیعت بکشین یا از همین طبیعت انسان نمیتونین بکشین. و همچنان که شما مهربانی را نمیکشین، نمیتونین کشیده و بسیار خصوصیات دیگه را که خداوند بر انسان داده. آنچه بحثی که ما داریم، یعنی به نظر ما بحثی را که ما امروز میخوایم پیش ببریم، بحثی است که ما میخوایم آیا فکر کنیم که افغان ها میتونن که خشونت مهار بکنن یا نمیتونن خشونت مهار بکنن. آیا در یک جامعه پیشرفته میشه خشونت مهار شود یا نمیشه خشونت مهار شود. این بحث برمیگرده به این که شما چه نوع ساختار را در اجتماع و چه گونه مسائل را در مسائل پیرامون اجتماع خودتان بررسی میکنین. اگر یک مقدار به توجه بکنین به طبیعت افغانستان، طبیعت افغانستان یک طبیعت بسیار خشن است. ما از نقطه نظر جیوپولیتیک اجتماعی افغانستان و از همچنان از نقطه نظر ساختار جغرافیایی افغانستان دچار خشونت‌های کاملا نمودار طبیعی هستیم. ما کوههای بسیار شامخ و بلند داریم که اینا سرد است، سه و صعب العبور است و طبیعت بسیار بسیار خشن هم می‌سازه. ما بر علاوه سیلاب‌های بسیار زیاد داریم، ما زلزله بسیار زیاد داریم، ما آفات و آسیب‌های طبیعی بسیار زیاد داریم که طبیعت ما را، طبیعت وطن ما را خشن می‌سازه. به علاوه از این، ساختار اجتماعی افغانستان بسیار خشن است. متوجه باشین، یک لحظه میخواییم از امی افغان بودن خود یک کمک دورتر بریم، منعیس یک انسان کاملا عادی و غیر افغان یک قضاوت بکنیم. و به این مانا که شما وقت در افغانستان تاریخ گذشته افغانستان رو میخونین متوجه میشین که ناراضی های تزار روس در افغانستان آمدن جابجا شدن، ناراضی های عرب آمدن در افغانستان جابجا شدن، ناراضی های چین و هند آمدن به افغانستان جابجا شدن، ناراضی های دوران ترکای عثمانی آمدن در افغانستان جابجا شدن، ناراضی های اسکندر مقدونی هم در افغانستان ماندن. یعنی به این معنی که افغانستان یک مرکز شد به خاطر تجمع یک کتله بسیار بسیار بزرگی از ناراضی ها در این منطقه. متوجه باشین که تمام اعرابی که بیشترینش، البته تمامش نه میخوایم بگیم، بیشترینش تا حتی شاید میخوایم بگیم که تا 95% از اعرابی که در افغانستان آمدن و جابجا شدن اینا کسانی بودن که از خلافت‌های اموی و صفوی، اموی و عباسی آمدن و گریختن و به افغانستان پناه بردن و در افغانستان جابجا شدن. اینا بدون شک با یک نوعی از خشونت از کشورهای خودشان و از مناطق خودشان، مناطق مسکونی خودشان آمدن و به افغانستان جابجا شدن، مثل از تمام اقوام دیگه که در افغانستان آمدن. فلاز ساختار جغرافیایی ما نه تنها ساختار جغرافیایی ما، بلکه ساختار اجتماعی هم یک ساختار خشن است، یک ساختار خشونت بار است. ما یک طبیعت خشن داریم و همچنان یک ساختار اجتماعی خشن داریم. اگر ما میخواییم از این اصل انکار بکنیم، به نظر ما یک حقیقت میخواییم انکار بکنیم، حقیقتی که ما واقعا در او قربانی هستیم. حال بس به این است که آیا این خشونت میشه مهار شده یا نه؟ بله، بسیار به جدیت میزانم مهار شود. ما نه تنها تفکر نوین اجتماعی را داریم، بلکه ساختارهای نو اجتماعی را، طرحهای نو اجتماعی را داریم که میشه به او همزیستی مسالمت آمیز داشت، میشه با پذیرش دیگرها و با تحمل دیگرها تحمل کرد، بلی. چیزهای را تحمل کرد و چیزهای را هم از دست داد و چیزهای را هم به دست آورد. در افغانستان ما تجربه چند سال گذشته نشان داد که هر پیمانه یا به هر اندازه‌ای که خشونت بالا میره، به همان اندازه ما در مجموع متضرر میشیم. شما متوجه باشین که اگر تنها در افغانستان 30 سال گذشته جنگ هم در نظر بگیرین، ما پی و پی در 30 سال گذشته جنگ فقط قربانی خشونت خود ما میشیم. بله. تمام گروه های درگیر در افغانستان که تمام گروه های جنگی، چی از راست چی از چپ، چی بنیادگرا چی غیر بنیادگرا و چی فاندمنتالیست، هر آنچه که شما اطلاقش میکنین، اینا خودشان قربانی خشونت های خودشان شدن.
بله. دکتر صاحب وردک، لدی سرا سرا چه شغل رفی ورت اشاره وکړه چې زموش طبیعت خشنده، زموش جغرافیه هم داسې ده، لیکن لدی ټول سرا سرا ته صحه د پوری تاسې فکر کوي چې همغه سي مبارزه چې پر اخیرو کې انا هزاری په هند کې وکړه، په افغانستان کې هم ممکنه ده؟
زما په نظر دغه مبارزه په افغانستان کې ممکنه ده. ته مخکې د دینه چې دې ته ځواب راغلم، اول هغه مخکینی پوښتنې ځواب یا خپل نظر وایم چې آیا باچا خان په خپل مبارزه کې، په خپل د عدم تشدد په مبارزه کې ګټه وکړه کنه، موافقه وا کنه؟ دلته واضح ونه ویل شول چې دغه مبارزه موافقه و. د ما په نظر دغه مبارزه ډیره ګټوره و، دغه مبارزه موافق و. فقط زه دوه دلیل لرم، زخت زیات دلایل شته دي. د باچا خان او د ګاندی او د کانګرس هغه وخت تر ټولو لوی هدف دغه و چې انګریزان د هند د نیمې وچې نه هغه کې وباسي. همدغه د عدم تشدد مبارزه و، دغه د باچا خان مبارزه د هند نیمې وچې نه د انګریزانو په یستلو کې ډیر اساسي رول،
لیکن ډاکټر
رول درلود.
و همدغه خلک د باچا خان د نږدې کسان دي، باچا خان ډیر نږدې کسان دا وای چې دوی مبارزه وکړه، سید چې هندستان ته ګټه ورسېدل، لیکن په خپل دوی ته ګټه ونه رسېدل، پښتنو ته ګټه ونه رسېدل، دوی داسې په دې حساب وای چې
او دا کامیاب نه و. تاسو دغه نه کامیاب، عدم تشدد کامیاب و عدم تشدد من حیث یو فلسفه، من حیث یو مکتب، من حیث یو اصول دا کامیاب شد. دا چی وروسته څه وشول؟ هغه سیاست و هغه د کانگریس او د انگریزانو او د نور و هغه سیاست مداران و مبارزه و یا هغه و سیاستی و چی هغه کامیاب نشول. پښتانه په دغه سیمه کې حق خود ارادیت ونه رسیدل، خو د ما په نظر همغه اولنی اصل ډیر موافق و او د عدم تشدد مبارزه په هر ځای کې موږی مطالعه کو کامیاب شوی ده. بل دلیل یې دغه دی چې باچا خان وکولای شوی چې 30,000 د عدم تشدد لخکر جوړ کړي، او ده هم په هغه کې په پښتنو سیمو کې بل نو د دغه مبارزه یو اساسي اصل یا جزئی په پښتنو کې په دغه سیمه کې اجتماعي تغییرات وو. دوی دغه به دې نتیجه ورسیدل که په دغه سیمو کې خلق تعلیم وکړي، کسب و کار ته رجوع وکړي، دغه په خپله د دوی په آزادۍ کې ډیر مهم رول لري. او باچاخان نه تنها افغانانو ته، نه تنها دغه سیمې ته، بلکې ټولو نړیوالو ته او مسلمانانو ته یو لوی میراث پرېښی دی، یو لوی مکتب پرېښی دی چې موږ و تاسو د هغه وارثان باید تعقیب کو، د هغه ملاتړ وکړو. اصلي مشکل دغه دی چې د ده وارثان د ده نه وروسته دغه خلکو دغه مکتب تعقیب نه کوي، دغه مکتب یې پرېښوده، دا یې سیاسي معاملې وکړلې. دغه یې علت دی چې موږ د باچاخان د ژوند او د فلسفې نه، د نظریاتو نه خبر نه یو. د ده چې هغه څوک چې د ده پیروان ځان ته ویي، هغه اصلا د اصل د اصولو نه خبر نه دي. نو موږ ته په کار ده چې ځان اول چې باچاخان څه غوښتل، د عدم تشدد څه رقم په وجود راوله، د عدم تشدد په اسلام کې څه ریښې لري، څه دلایل په اسلام کې شته دي، په دو باندې ځان خبر کو. د ما په نظر د موږ تاسو په دغه سیمه کې اساسي مشکل هم تشدد دی، او د تشدد د لارې موږ نشو کولای چې د تشدد سره مبارزه وکړو. لکه همداسې چې وایي وینه په وینه نه مینځل کیږي، دا ثبوت رسېدلی دی چې ډیر تشدد موږ کولای شو په عدم تشدد یعنی مبارزه. د عدم تشدد دست نه ده چې دښمن د راشي ته قرار ورته کینه. ډیر خلک فکر کوي چې څنګه تاسو د عدم تشدد خبرې کوئ چې دښمن راغلی دی، وسله یې په لاس کې ده، او ته به عدم تشدد ورته کوي. نه، دا یو لویه غلط فهمي ده. البته چې دلته زه په افغانستان کې وینم چې عدم تشدد د
ډاکټر صاحب د تاسو دا موضوع جالب موضوع مطرح کړی د دې لپاره چې وپوهیږو چې واقعا د همدا مبارزه څه شی ده. تاسو وایئ چې د دې معنی دا نه ده چې دښمن راشي او تاسو باید همداسې لاسترځنی ورته ناست اوسئ. په همدې موضوع به لږ وروسته خبرې وکړو. اوس به اوریدونکو ته نوبت ورکو. له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون نکوي، ځکه چې دا پروګرام پرون مازیګر په مستقیم ډول خپور شوی و چې اوس یې تکرار خبرې شي. خو اوس مخته دی چې د استودیو میلمنو ته لاړ شو. ښاغلی ارچیوال د ټلیفون له لارې لرو. ارچیوال صاحب، زموږ بحث دا دی چې عدم تشدد څه شی دی او په افغانستان کې څومره نتیجه لرلی شي دا ډول مبارزه.
عدم تشدد د وسلې مبارزه ده. عام مبارزې سره فرق دا دی چې په عامې مبارزه کې له تشدد کار اخیستل کېږي، خو په عدم تشدد کې تشدد نه کارول کېږي. په دې مبارزه کې غیر متشدد تاکتیکونه لکه مثلا مظاهره یا د برېښنا برق نه ورکول، بل نه ورکول، د اوبو بل نه ورکول، او یا کاربندیزونه، او یو لړ نور دغه رقم تاکتیکونه دي چې دا استعمالېږي. نو دا د عدم تشدد عمومي تعریف دی چې دا هغه مبارزه ده چې په هغه کې د غیر متشددو لارو نه سیاسي او ټولنیزه
ارچیوال صاحب، آیا د موږ په ټولنه کې په افغانستان کې چې خلک مثلا له فساد ډېر زیات په تکلیف دي، آیا خلک کولی شي په دې شکل مبارزې سره د فساد مخه ونیسي؟
سروان صاحب، مخکې ما د نورو میلمنو خبرې واورېدلې. زه د دغه غواړم چې خپل نظر څرګند کړم د نورو میلمنو د نظر په باره کښې، او بیا راځم ستاسو جواب ته. زه فکر کوم نورو میلمنو چې کوم تعریفونه وکړه، د دې و تعریف د عدم تشدد نه ډېر تنګ تعریف دې وکړه. عدم تشدد دا یو پراخه مبارزه ده، دا د سیاسي مقاصدو دپاره، د ټولنیزو مقاصدو دپاره، او همدارنګه د اقتصادي مقاصدو دپاره دا کارول کېږي. زموږ میلمانو زیاتره په دې خبره وکړه چې یوازې دا د سیاسي مقاصدو دپاره کارول کېږي. خبره دا نه ده، خبره دا ده چې دغه درې څلور قسمه مختلفو مقاصدو دپاره دا کارول کېږي، او دا په هره ټولنه کې د کارولو وړ ده. دا په استعماری ټول نه کوم کارول کیږي، په دیکتاتوري ټول نه کوم کارول کیږي، په دیموکراتیکو ټول نه کوم کارول کیږي، او په ملکوتي یا خلافتي نظامونو کې هم دا کارول کیږي. زمون په ټولنه کې دا مبارزه چې دا بالکل د استعمال وړ ده. لکه که تاسو وګورئ زمون په ټولنه کې مونږ یو دود لرو چې هغې ته جرګه ویل کیږي. دا جرګه په نورو ټولنو کې نشته. دا یو غیر عدم تشدد یو تاکتیک دی چې په نورو ټولنو کې نشته، خو زمونږ استاذ په ټولنه کې دا شته دی، او په افغانستان کې دا پخوا هم کارول شوي، اوس هم کارول کیږي. مثلا که مونږ داسې وګورو په دغه کې زمونږ استاذ لویه جرګه وشوه، دا لویه جرګه دوه اتلس سوه یا پنځلس سوه خلک راټول شو او اساسي قانون یې جوړ کړ، یا مثلا پنځلس سوه یا شپاړس سوه خلک راټول شو قرضه یې وټاکه. دغه ټول د عدم تشدد مثالونه دي. زموږ په ټولنه کې دا بالکل د عمل کېدو وړ ده. زموږ استاد په ډېرو ځایونو کې که تاسو وګورئ کله چې خلک د یو والي یا ولسوال نه خفه شي، دا خلک د یو جرګې په شکل باندې مرکزي دولت ته راځي، یا هغه چارواکي چې د دغه ولسوال یا د والي نه لوړ دي هغه ته راځي، او هغه ته خپل شکایت کوي او حکومت ته وایي چې دا سړی زموږ نه درې که نور، ځکه دا سړی په اسید دی، دا خو فساد کې ککړ دی. دا په خپله د عدم تشدد یوه نمونه ده. نو د دې معنا دا ده چې زموږ په ټولنه کې دا بالکل د عمل کېدو وړ ده. زه د نورو مېلمانو سره زیاتره تعریفونه متاسفانه چې دغه نه یم راضي نه یم، ځکه د دې
میگن مثلا فساد اداری در ادارات چی در ولایت چی در مرکز به اوج خود رسیده، اما مردم چطور میتونن که عکس العمل نشان بدن وقتی که یک نفر میره به گفته اونا تذکره میگیره یا یک سند خود اجرا میکنه، از پیشش مقام دولتی یا مسئول دولتی یا مامور دولتی رشوت تقاضا میکنه.
بلا داده چی دغه دا من اصلی که باید اول عدم تشدد او پیجنش به افغانستان که من کوم تاکتیکونه لرو. ما ویل چی جرګه یو خط تاکتیک دی. من په افغانستان کې داسې مثال نه لرو چې په یو ځای کې مثلا یو ولسوال دی یا والی دی په فساد کې ککړ دی، خلک په ډېر پرامنه طریقه باندې راوځي او ځي دغه ته مثلا ولسمشر ته ځي، یا مثلا که ولسوالي والی ته راځي هغه ته وایي چې دا سړی زموږ د سر نه درې که، ځکه موږ دا سړی نه غواړو. دغه د جرګې په شکل کې چې دا خلک راځي دوی وسله نه استعمالوي، زور نه استعمالوي، دا د عدم تشدد مثالونه دي.
مخ تر دې چې راشو چې په افغانستان کې څنګه نتیجه ورکولی شي، د همدې مبارزې نه د فساد په ضد څنګه استفاده کېدای شي، د جنګ د ختمېدو په برخه کې څومره استفاده کېدای شي، البته په دوم ساعت کې به په دې ډېرې خبرې وکړو. تاسو اول د تعریف په برخه کې راځي چې سره جوړ راسو چې عدم تشدد څه شی دی رفیع صاحب؟
جنبش های آرایم اجتماعی در دو کتگوری خلاصه میشه. کتگوری اول جنبش های فکری و مدنی است. جنبش هایی است که با تفکر، با ارائه، با طرح گزینه ها مطرح میشه و با یک حرکت مدنیانه، با یک حرکت که بسیار مختص به یک عصر خاص است، یعنی با عصر سرمایه‌داری است که با جنبش یا با اصطلاح با کلمه یا با حرکت شهروندی همگام است مطرح میشه. و بحث دومش یا کاتگوری دوم جنبش های عملی تکنیکی است که دوستا به او اشاره کردن، مثلا اعتصابات، اعتراضات یپا است که اونا بحث های تکنیکی و بحث های عملی داره و در چگونگی جنبش.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
بله شنوانده عزیز، در این برنامه درباره مبارزه عدم خشونت یا بدون خشونت، جنبش ها و تحریک های مسالمت آمیز در یک جامعه صحبت میکنیم و میخواییم که از مهمانای ما و از شما بشنویم که در افغانستان یصل چه حد محتمل و امکان پذیر است. شنوانده هم روی خط داریم.
بله،
مهربانی
رادیو در
آقای عزیز سلام و خدمت شما، خدمت سروان صاحب و جناب میمونه عزیزان، آقای بشری، جناب رفیق صاحب و وردک صاحب تسلیم می
کنم. مهربانی.
سوال اول ما از جناب بشری صاحب است که در جامعه افغانستان که اکثر مردم از آگاهی سیاسی محروم هستند، یک تشکیل اجتماعی و کسی که در از اجتماع مثل شخصیت گاندی یک تشکیلات اجتماعی را می سازد، کدام فاکتورا را نظر بگیرد در هم جامعه که از آگاهی سیاسی محروم هستند تا اینکه مبارزه از یاد سلامیز باشد؟ و دوم، تشکیلات اجتماعی همیشه از سطح رهبری قرار میگیره که شخصیتی همچون گانده و پاچاهان کشورهای دیگه ای که همچون تشکیلات انجام دادن و بر منافع ملی کشور خود کار کردن. در افغانستان کسایی که همچون تشکیلات انجام میده بر منافع شخصی خود و بر منافع کسایی هستن که از خارج یاد دست نشانده هستن و رزیا کار میکنن، یعنی چطور شخصیت های در اینجا باید مردم باید باور کنه که یا بر منافع ملی کشور کار میکنن و مردم باید تشکیل بپیوندن تا یک مبارزه خود ادامه
بدن، اعتماد مردم جلب کنن. بله
دیر منه نکرودن،
بیروز بودم از ولایت بغلان
مهربانی
جان، سپاس بیروز صاحب.
بله اوریدون که امروز زن معرفی که آزادی رادیو ده
محمد نام دارم، اگه جالب
باشه. بله
خوش آمدید.
شعار داریم، شعار و گفتار داریم، اما اندیشه خود در عمل پیدا کردن نمیتونیم. فساد داری در افغانستان از وزیر کابینه، مشاور، بعضی وکیلای شورا، متملقین مخصوص آقای کرزی شروع به کاتب املاک ختم میشه. بالخصوص اشخاصی که خانه خود را به فروش میرساند، در ختم کاتب املاک میگه $10,000 کار است که ما ایره از پایین تا بالا تقسیم میکنیم. همچنان غصب زمین و غیره. محترم آقای رفیع در قسمت مقدمه خود گفت که از مبارزه فریادی اشاره نمود. بله. راست میگم، مبارزه فریادی ما سر تخریب دوکانا، مغازا، چور، چپاول، دوزی و گناه مردم ما نیست، چون مردم ما، جامعه ما یک جامعه مریض است، در فقر سواد قرار دارد، یک مملکتی که در سگ جنگی عمل انتحاری را انجام بده، 100 سال دیگر کار داریم. سوال ما البته از آقای محترم وردک هست، امروز مبارزه کسی میتواند انجام بده در افغانستان که پشتیوانه داشته باشد؟ چرا آقای محترم وردک خود را مثل پاچاخان، غفارخان در مقابل یک فساد اداری ابتکار انجام نمیدهد؟
بلاردون که لرو زن معرفی که آزادی را دیده.
آقای عبیب، محترم ساروان، میمانان محترم، عرض سلام تقدیم میکنم. و در افغانستان ابتدا هم ما بر شما شاید بارها گفته باشم که وقتی که در یک جامعه قانونمندی حاکم میشه، خود از دیگه ضرورت به این نیست که ما راهای دیگه را برای تشدد وقتی که قانون ما تطبیق بکنیم، جزا که سنگین شوه، جرایم کم میشه. ما در اینجا دسته‌ای داریم که خود ارگان‌های دولتی در همه اختلاسات، در همه رشوت‌خوری‌ها، ارگان‌های خود دولت در این شامل است.
نو خب پدغس زای که در این مبارزه تظاهرات اختری صاحب خپل چه د مشکل بیا هغه وخت کې مبارزه خلک
امکانات در سو امکانات موجود نیست در افغانستان، به خاطر از اینکه فقر فعلا دامه جامعه افغانی را گرفته. هیچگاه کس شعوری عمل نمیکنه، هر کس به خاطر متاع بودن زندگی خود کار میکنن و بس. در
بله.
افغانستان
تشکر.
منافع ملی دیگه وجود نداره.
سلامت و سلامت باشید. بله بدون که املرو گورو چه دوی چوی بیا مل منو تو ورتو زن دیگه آزادی رگو. بله سلام.
فقط یه روزم نمیدونم فقط مگر وقتی که دخل یا پر چندی یا امریکی پر آمود بیگ بود کدرت پر بایناتی که داد کون ختم میشن نو پر دیلی یا پاتی رشوات و سلاغ سات پر نوریکی زمانگان تاگر نمیدی لاؤوز بیگ پر چوکی بایناتی داد پر کل ختم شد ایا نسازان داد کودشن اگر وقت با داد میشن پر دیلی پاس خرد رشو در پسات داد دیل مشکل دیان او څه غوړې مېرمنونو چې دا یو پښتنه ده چې دې دا کومایانو په توګه د نیوړ کې چې آیا د رشوت ورکوون په اساس چې په ټول ټول لريم یا په ورځ د ماشه د دې وسال چې دا د مرایانو په توګه د نیوړ کې چې خلک ته وایي ځان دې یا سلام علیکم.
سلام. خب شنونده ما عارف وایس هم در صفحه فیسبوک زیر آسمان کبود تبصره کردن و نوشتن افغانستان در جمله جنبش های نو از بند آزاد شده قرار داره. چنین جنبش ها میتوانند در مقابل حکام فاسد و آلوده در و حکومت هایی که توجه به ملت نداره و همه چیز را به جیب خود می اندازن و اصلا توجه به ملت نمی کنند قیام کنند. اصلا قیام ها توسط مردم صورت می گیره، اما بیچارگی، ظلم و استبداد همه را به سطوح آورده و این جنبش ها به سازماندهی یک حرکت پیشتاز و آگاهی مردم ضرورت داره. خب این نظر آقای وایس بودی را خواندیم. امی شنونده ما که در اول تماس گرفتن آقای بهروز از بغلان سوال را مطرح کردن که می خواهیم در یمی ساعت دوم بیشتر روی امی موضوع تمرکز کنیم پیش از اینکه به سوال های شنونده دیگر ما بریم و در لا بلای صحبت های میمان های ما شنونده ما خواد جواب های خود شنیدن. آقای بشر دوست، شنونده ما آقای بهروز گفتن که در افغانستان مردم از یک آگاهی سیاسی محروم هستند و به نظر شما تشکل همچو اجتماع های و همچو تجمع تحرک های مدنی به کدام فاکتورها نیاز داره؟ کدام چیزا باید در نظر گرفته شود؟ چطور امکان پذیر است؟
و مهم و عبده را به نظر من انجام دادن که یکی که جامعه ما تقریبا 80% بسواد است. بنابراین در جامعه ما از یک طرف مسئله آگاهی و از طرف دیگه رسانه های ما واقعتا را که ما بگوییم رسانه های ما در دست کسانی هست که اونا به جایی که فضا و شرایط برای مبارزه عدم تشدد آماده کنن فضا و راه را مشکلتر و دیوار خلق میکنن. امروز اگر اشتباه نکنم 95% رسانه های ما در دست کسانی هستن که خود اینا در رأس فساد، در رأس تشدد، خشونت، در رأس قومگرایی هستن و اینا برای صدایی که واقعا صدای ملت باشه، صدایی که شرایط مبارزه عدم خشونت آماده کنه، مردم بر روی صحنه بکشه، بدون دو زدن، شعار مرگ دادن، شعار موتر سوختاندن، برای اینا این فاصله را بسیار زیاد میکنه و علیه اینا کار میکنه. مسئله دوم که در افغانستان بسیار کار مشکل میکنه است که 30 سال جنگ به خصوص همه چیز قومی کرده. به این معنا که اگر نفر یک قوم جنایت کنه، ظلم کنه، رشوت بخوره، افراد قوم دیگه شان حداقل 80% از او دفاع میکنه. وقتی که هزاره را میگی که اینی هزاره دزدی کرده، ظلم کرده، فساد کرده، رشوت خورده، تعداد هزاره هست که بدونی که او را بشناسه، بدونی که مطمئن باشه کمی کارا را نکرده، فقط به خاطر که او هزاره است، یک پشتون انتقاد کرده علیه زو پشتون قرار میگیره. صد قرآن که بخوری او علیه زو پشتون قرار داره، نه علیه مظلوم با ظالم قرار میگیره. اگر بگوی که فلان پشتون ظلم کرده، جنایت کرده، رشوت خورده، امکانات که دولتی رو در اختیار خود قرار میده، برادر خود در فلان جا مقرر کرده، یک پشتونی روشن فکر نخبه را میبینی که چون انتقاد از طرف یک تاجیک یا ازبک یا هزاره شده، 100% در جبهه اونمو پشتون قرار میگیره. این مسئله در افغانستان یک زخم ناسور است، از این زخم خون میچکه. یکی از پیروزی آقای انعزاره است که مردم هند در کنارش قرار گرفتن. وقتی که در 16 اگست آقای انعزاره زندانی میشه، به هزاران هندو بدونی که بگه من از فلان قوم هستم، از فلان منطقه هستم، از فلان زبان هستم، از فلان مذهب هستم، از فلان دین هستم و بخصوص طبقه متوسطش که آگاه‌تر و فهمیده‌تر است، اینا در پشت از این قرار میگیرند، در سرگام میبرایند، چیغ میزنند، داد میزنند، مسالمت آمیز، و حکومت هند مجبور میکنه که را آزاد کنند. نه تنها آزاد کنند بلکه به این اجازه بده که در پارک ای اونجا اعتصاب خود شروع کنند. بنابراین نقطه دیگه که بسیار مهم است به نظر من این است که افغانای ما کسایی که آگاه هستند، نخبه هستند، مسائل میفهمند، اینی افراد مضرتر از بعضی افراد است. به خاطر چی؟ به خاطر که اینا یک فرهنگ را تبلیغ میکنن که این فرهنگ کشنده است بر مردم افغانستان. مثلا اینا یک جمله در اینا مشترک است: وزرا، وکلا و دیگران کلشون دزد است، خائن است، برای قوم خود کار میکنن، برای منافع شخصی خود کار میکنن. اینی حرفا را که میزنن این اعتماد از مردم عام خلق میکنه، از بین میبره. مردم عام میگه که چرا ما پس پشت یک دوز ایستاد شویم، یک قوم پرست ایستاد شویم.
دکتر صاحب
یو جمله می اجازه ور که یو بله جمله دیر مهمه ده یک جمله دیگه من میخواستم بگم. یکی نخبگان ما تجزیه و تحلیلشون غلط است از مبارزه. کسایی که واقعا در مبارزه پیرو شدن مثل گاندی یا انعزاره یا مثلا لوتر کینگ، اینا کسایی بود که موافق تنظیم حزب، گروه و تشکیل کار کردن. گاندی کدام تشکیلی حزبی و تنظیمی نداشت. انا هزارم کدام تشکیل و کادری کمیته مرکزی و رهبریت و اینا نداره. آقای ماندیلا هم زمان پیرو شد که دقیقا از زن خود او فاصله گرفت. زنش طرفداری کارای حزبی بود.
بنابراین
این مسائل ما در نظر بگیریم، به نظر من راه ممکن است، 100% ممکن است.
امین
تاسو
ډاکټر صاحب ورته څومره له بشردو صاحب سره موافق یاست په افغانستان کې چې داسې کار نه کیږي، فساد یا جنگ یا بلې ناوړه مسلې په ارتباط خلک نه یو ځای کیږي او دغه سیدي عدم تشدد مبارزه نه کوي؟ علت یې دا ده چې افغانان ډېر په قومونو پورې تړل شوي دي، او لکه څنګه چې بشردو صاحب مخکې اشاره وکړه، او کنه په افغانستان کې داسې یو شخصیت نشته لکه منډیلا او پاچا خان او گاندی.
زما په نظر دواړه دلایل چې تاسو راوستل صحیح دي. دغه مسله ډیر مختلف فاکتورونه لري، شرایط هم شته، مختلف دلایل هم شته. دموخ د مملکت ورسته پاتې والی په دې کې رول لري، زموږ د خلکو تعلیم پدی کی رول لري. دلته همیشه بهرنیو هیوادونو قوتونو حمله کړي ده د تشدد یه ډیر زخت زیات کار اولای شو دی. یعنی مختلف فکتورونه لري. تاسو وګورئ چې په د تشدد لیارې موږ دغه مشکل نشو حل کولای، ځکه چې باچاخان هم همداسي وی چې تشدد نفرت پیدا کوي، ویره پیدا کوي، قهر پیدا کوي. اول د ما په نظر موږ تاسو باید په دې باندې یقین ولرو یا دغه شرط قبول کو چې راځي که څه هم مشکلات لرو، یا د والی سره، یا د حکومت سره، یا د خارجي عسکرو سره، که دغه نه منو، دغه په ضد که مبارزه کوو، توپک به نفس اخلو، څوک به نه وژنو، بلکې د عدم تشدد دلاره به کار کوو، فعالیت بکوو، زحمت به وباسو، بیا دغه مشکل حل کیدای شي. یعنی
تشدد یا خشونت له انسان سرشته لکه څنګه چې دوی ویل چې لا بلو قابل یادونه وکړه، لیکن په داسې ټولنو کې لکه افغانستان چې هلته مشکل موجود دی، په دغه سي ټولنو کې له دې ډول مبارزې څخه استفاده تر څه حد پورې نتیجه ورکولی شي؟ راځي چې په دې باندې زیاتې خبرې وکړو. او څه ډول کېدای شي چې
همچو چطور میشه که همچو جنبش های یا همچو تحرک به میان به قبلا شنونده مسوال داشتن آقای بشردوست، در ارتباط به موانعی که در سر راه ایجاد همچو جنبش ها یا تحرک هایی که وجود داره یا همچو مبارزه که وجود داره صحبت کردن و از مشکلات گفتن. آقای رفیع، اگر شما صاحب در ارتباط به مو فاکتورهایی که نیاز است برای ایجاد همچو تشکل ها بگوین که به چی چیزها نیاز است در افغانستان؟
ما به دو پرسش از آقای بهروز و همچنان از آقای اختری با تر نظرشون کاملا موافق هستم که
بل.
هم در پرسششان مکنه مسئله را اشاره کردن و هم در اظهاراتشان. در ارتباط با چگونگی چی فاکتورها یا چی عوامل مهمی در ارتباط با ساختن یک جنبش عدم تشدد در افغانستان میتونه سازگار باشه، اول فرهنگ حاکم اجتماعی است. متوجه باشین که تجربیات را که در گذشته گاندی، نلسون ماندلا، لخوالستا و همچنان مارتین لوتر کینگ استفاده کردن، اینا با عمق بسیار دقیقه از بیا با شناخت بسیار دقیقی از فرهنگ حاکم اجتماعی خود موضع گرفتن و گفتن که ما با چی گونه فرهنگ فعلا زندگی میکنیم و چی گونه فرهنگ را باید برمغان داریم. دومین بحث تجربیات تکرار شده مبارزات اجتماعیشان بود. اونا از تجربیات گذشته خود که چگونه از خشونت متضرر بودن و در یک جنبش عدم خشن دیگه پناه می بردن، خود تشریح کردن و خود یافتن. پیشتر هم اشاره ما در ارتباط با چگونگی انتخاب گاندی از عدم سیاست عدم تشدد این همی بود که وقتی او بررسی میکرد که تمام مبارزات اجتماعی خشن ما به نتیجه نرسیده، پس چی میتونه به نتیجه برسه و چگونه میتونه به نتیجه برسه و از طرف دیگر چگونه حمایت توده های میلیونی مردم داشته باشه. به عمل حاضر بود که در سال 1332 ما پیشتر هم اشاره کردم و آقای اختری هم به این اشاره کردن که در سال 1330 به اصطلاح عدم اطاعت اونا طرح کردن و در سال 1332 بود که اینا رسما جدا شدن و یک دوست دیگر که اونا فراموش کردن که آقای مولانا ابوالکلام آزاد بود که او هم با وجودی که با گاندی مخالف بود ولی طرفدار گاندی شد و گفت من از گاندی دفاع میکنم. ما میخوام بگم که فاکتور سوم فاکتور نوآوری و تعیین رهبری است. متوجه باشین که در نوآوری و تعیین رهبری سه چیز بسیار عمده است. یکی پیدا کردن شعار زمان. شعار زمان چیست؟ شما متوجه باشین که امیر امان الله خان بزرگترین پیروزیش با وجودی که یک شاهزاده بسیار ناکاره بود ولی با یک درک بسیار دقیق پیدا کرد که شعار زمان چی است و شعار زمان قائم گرفت و با شعار زمان حرکت کرد و تمام مردم در پشتش صدا شدن و از او یک شاهی بسیار پرقدرت، شاهی که حتی آزادی ما را از انگلیس ها گرفت ساختن. دوم نیاز زمان است که بر علاوه شعار نیاز چی است. ما شعار داریم و نیاز داریم برای هر زمان خود. نیاز زمان چی است که ما چی نیاز را برای مردم خود میدانیم و چی نیاز از طرف مردم ما مطرح شده که ما او را چیز کنیم و به اصطلاح در موقع سرخط کار خود قرار بدیم و دیگر راه بهتر رسیدن یا راه بهتر رسیدن به هدف کدام است. متوجه باشین که در تمام جنبش‌های غیر تشددی و در تمام جنبش‌های آرام اجتماعی اینمی سه موضوع بسیار بسیار دقیق بررسی شده و کسانی که در رهبری قرار گرفتن و اونا رهبر شدن یا به اصطلاح به نبوغ رهبری رسیدن، این از همین سه موضوع بسیار خوب استفاده کردن. یکی که شعار زمان چی بوده، دیگر نیاز زمان چی بوده و دیگر راه بهتر رسیدن به هدف چی بوده.
همین در افغانستان ما می‌بینیم صاحب عوامل موجود است.
می‌خوایم این موضوع رو می‌خوایم دقیقاً می‌خوایم این موضوع ارتباط بتون به افغانستان تشریحش و تعریفش در مورد افغانستان چگونه است. متوجه باشین که در اگر ما در دو تعریف بسیار ساده افغانستان که جمع وضعیت اجتماعی و سیاسی افغانستان تعریف بکنه که بگویم افغانستان کشور پس از جنگ و کشور در جنگ است، یک تعریف بر افغانستان، و یک تعریف دیگه هم بکنیم که افغانستان کشور است که در او فرهنگ حاکمش یا فرهنگ حاکم در افغانستان فرهنگ جنگی و دیکتاتوری است. اگر ما با این دو تعریف رجوع کنیم به این، باید چند چیز تحلیل بکنیم. اول، در کشور پس از جنگ و در جنگ چند بحران بسیار عمده است. اولین بحران، بحران معنویت است. شما معنویت های اجتماعی تان از دست میدین، مثلا چیزایی که برای شما بسیار ارزش داره او رو دیگه واسطاست از دست میدین. متوجه باشین مثلا وطن پرستی، وطن دوستی، ایمان داشتن به خدا، این چیزا در اولین مرحله از بین میره و وقتی که شما در کشور پس از جنگ قرار میگیرین در کشور در جنگ میشین، اینمی معنویت ها بسیار شدیداً ضربه میخوره. دیگه بحران فقر است. شما فقر به اصطلاح بر خود مستولی میبینین، شما متکفل یک خانواده هستین، حداقل متکفل خودتان هستین، متوجه میشین که هیچ چاره ای برای شما نیست جز اینکه شما در برابر اینمی مصائب تسلیم شوین. و دیگه بحران اعتماد است. شما حتی به اطرافیانتان اعتماد نمیکنین، شما حتی به قومتان اعتماد نمیکنین، وقتی بسیار به حلقه‌های کوچک بین، حتی به خانواده تان اعتماد نمیکنین، شما به یک فرد منزوی تبدیل میشین. حال در این نمی شرایط چی شعارهایی را ما به اصطلاح طرح بکنیم، چی نیاز است، ما چی نیاز را باید داشته باشیم تا جامعه خود نجات بدیم، و همچنان چی راه بهتر رسیدن بر ازی وجود داره که ما این را مطرح بکنیم. به نظر ما میتونیم از هر دید، از هر عذاب به اصطلاح، حتی از دید عذاب سیاسی افغانستان میتونیم که شما طرح بدین، حالا بسیار به سادگی میتونیم طرح بدین. و همچنان در مسئله فرهنگ حاکم جنگی و یا به اصطلاح دیکتاتوری در افغانستان، شما متوجه میشین که اولین چیزی را که شما مشت تشخیص میکنین فاصله است، فاصله های قومی است. وقتی فرهنگ حاکم جنگی باشه و دیکتاتوری باشه، فاصله ها قومی میشه. هر رژیم دیکتاتوری یک رژیم قومی است، تمام اقوام دیگر را پس میکنه، جدا میکنه از خود، فاصله ایجاد میکنه. دوم، فاصله زبانی است، زبان ها جدا میشن، زبان ها به اصطلاح از هم متلاشی میشن، دور میشن، با کاملا با وجودی که زبان ها حتی اگر از یک ریشه هم باشن باز هم از هم بسیار دور میشن. و دیگه فاصله سیاسی است. فاصله سیاسی به این معنی که شما رهبرا از توده ها یا به اصطلاح کسانی که در رأس قرار دارن، در رأس امور قرار دارن، از توده های مردم بسیار فاصله میگیرن، از متن مردم بسیار دور میشن. به همین لحاظ هم است که نه دیکتاتوری به نتیجه خوب میرسه و نه کشورهای پس از جنگ بدون رهبری میتونه به نتیجه بسیار خوب برسه. حالا اگر قرار باشه شما برای افغانستان به صورت بسیار مشخص طرح بتین، به نظر من چند طرح بسیار باید در صدر بیاید. اولی که ما چی کار بکنیم تا بحران اعتماد ملی که در افغانستان است این را از بین ببریم. یک اعتماد سازی یا اعتماد پروری اجتماعی را برا پرتیم تا معنویت ایجاد شوه و مردم بر روی معنویت ها، به محور معنویت ها با هم یک جا شوند. تا زمانی که ما اینمی کار نکنیم نمیتونیم به نتیجه محسوس برسیم. و به همین خاطر هم هست که اینجا یک رهبر نابغه ضرورت داریم، یک رهبری که بتونه اینمی ضرورت پیدا بکنه و شعار زمان تعیین بکنه.
تصمیم مخی ولدی امان الله خان مثال مرکو شعار همشته، فعلا فکر کنم که نیاز یا ضرورت همشته. فکر نکنم که داوست نیوی نو شاید بل ایچ وقت هم دومره ضرورت نیوی در دولگوی مبارزی تا بشار دو سیب تاسیم پر موضوع خبری کولی لدی دوی لدی درو شرطونو سر تمر موافق است، او که موافقی است نو کل دغه شرایط هم آماده دی نو بیا ولی داسې یو تحریک یا یو غورځنګ نه رامنځته کیږي.
لومړی ټکه دا ده چې د ما په نظر موږ هیڅ وخت وخت په نظر نه نیسو. دا ګاندی د 1914 په 1918 کال دا خپل مبارزه پیل وکړ. په 1918 کال درې دیرش کال د مخه وروسته دا نتیجه واخیستل. دا په دا معنا ده چې ګاندی دا توان نه درلود چې په 1920 د هندوستان استقلال ونیسي. همدا وخت هم ځینو خلکو ګاندي ته ویل چې ته خو د تا لاره غلط ده، ځکه چې ګوره خو دا کوم پایلې کوم نتیجه نه دي ورکلي. یا دا نیلسون مانډیلا ویشت کاله دا په زندان کې و، دیدن مبارزه نتیجه نه ورکړي، د دوی دا چریکي مبارزه شکست خوړلی و. د دې لپاره دي چې زه غواړم چې لومړی اولین چیز افغان ها باید وقت در نظر بگیره. گفتم در زمستان اگر ما یک درخت بکاریم او تخم بکاریم و نتیجه نمیده. دو سه سال پیش یک درخت من کاشته بودم، دو درخت از سیب بود، از آلو بود، آلویشی میوه داده اما سیبش هنوز وقت لازم داره. چرا ممکن نیست؟ همه چیز ممکن است. بشردوست نه گاندیست نه مادیلاست به یک پایش نمیرسه، اما اینمی بشردوست در 6 سال در صحنه سیاسی افغانستان تا حالا زنده مانده. قوم خودش
نکرد. خب شما کردین چی کردین و چی نکردین؟ خب البته شاید یک تعداد از مردم در جریان باشه، خصوصا حامیان و طرفدارایتون، اما مسئله ای که مطرح میکنیم امروز، مثلا در افغانستان میگیم نیاز هم موجود است، نیاز زمان هم است و همچنان شعار زمان هم است. به طور مثال بگوییم مثلا فساد اداری، با هر کسی که صحبت کرد بکنین شما امروز از فساد اداری در افغانستان داد میزنه. شنونده ما تماس گرفتن، امی موضوع را در لابلای صحبتایشان به شکل از اشکال بیان کردن. اما امروز زمانی که درباره تحریک یا جنبش مسالمت آمیز و بدون از خشونت برای مبارزه با فساد اداری در افغانستان ما صحبت میکنیم، تو یک مثال زنده نداریم بگوییم که فلانه روز در فلانه جای یک تعدادی از مردم جمع شدن و گفتن که ما در برابر فساد اداری اعتصاب کردیم و میخواییم از حکومت که فساد اداری را محو بسازه و اقدامات خود جدیتر بسازه. همچون مثال های زنده نداریم که در این مورد صحبت شده باشه.
چرا؟ دلیلش چیست؟ ما میتونیم عین سوال از آقای انعزاره کنیم که آقای انعزاره در سال 1977 تو کجا بودی که در سال 2011 این مبارزه خود به صورت اعتصاب عمومی شروع کردی؟
ممکن هغه وخت دومره مشکل نه و په هند کې، اوس به مشکل زیات شوی.
دومره مشکل هغه وخت و اوس هم ده، اما په هغه وخت شرایط آماده نه و، داسلی دومره پیژندل شوی نه و، دومره جایزه نه و اخیستلی، دومره میډیا د هغه سره همکاری نه و کړی.
خب آقای فرید حیدری قبلا گفتیم نوشتن افغانستان جز معدود کشورهایی است که اعتراض مسالمت آمیز در آن تعریف نشده، منطوری که چند وقت پیش در مزار شریف یک ده اعتراض آرام نسبت به آتش زدن قرآن مجید را تبدیل به یک فاجعه کردن. آقای فضل بهرام هم تبصره کردن و گفتن به نظر من نباید به جنبش ها آنچنان توجه کرد که بیشتر از اعضای آن باشد. به این معنا اگر در کشوری چون افغانستان جنبش های گوناگون باشد، پس نشان دهنده آن است که همه آنان روی باورهای مختلف عمل میکنند نه یکسان. رحیمی مهمند شنونده ما تبصره نوشتن میگن بله امکان پذیر است که در افغانستان همچون جنبش های موجود باشد، جنبش قوی از جوانان کشور ساخته شود که مستقل باشد، به هیچ یک از گروه های جنگی یا سیاسی وابسته نباشد و دارای یک اساسنامه اسلامی باشد، تشکل اداری منظم داشته باشد و این جنبش دارای یک بورد رهبری قوی باشد. خب اینا تبصره مفصل نوشتن. و آقای کبیر هم میگه آیا به جنبش های مردمی شک دارین؟ به یقین کامل مردم بالاخره در این برهه زمانی به اساس ضرورت زیر یک چتر متحد شده برای روفتن فساد، خشونت و جنگسالاران و مافیای گوناگون به قدرت مردمی نیاز است، دیر یا زود انجام میپذیره. رفیق صاحب از شما را بشنویم که خب شما چی فکر میکنین که مشکل اقتصادی و نبود شعور سیاسی عامل اصلی عدم به میان آمدن همچون تحریک یا جنبش است؟
من فکر میکنم که از نقطه نظر سیاسی شعور سیاسی مردم افغانستان شعور سیاسی تجربی است و در منطقه بسیار بیمانند است. ما یگانه کشور منطقه هستیم که در طول 30 سال گذشته حداقل 9 نظام سیاسی را تجربه کردیم. هیچ کشوری در جهانی تجربه پربار را که ما داریم نداره. من فکر میکنم از
یعنی
نظر
رفیق صاحب، یعنی تسیم دکتر صاحب وردک سره موافقی هستی دست یو چوک تر وسنه پیدا شوی چې خلک به اعتماد دوکی او هغه چوکی ونه غواړي؟
چې ما متاسفانه بله متاسفانه آن چرا ما نداریم که بسیار رو به اصطلاح شد ضرورت داریم، رهبری سالم است. رهبری سالم اجتماعی است. من پیشتر بازم تکرار میکنم که در افغانستان تا زمانی که سه بحران حاکم است ما نمیتونیم رهبری سالم به وجود بریم. اول بحران معنویت، دوم بحران اعتماد و سوم بحران فقر. این سه بحران تا زمانی که وجود داشته باشه ما نمیتونیم رهبری را به وجود
بیاریم. جان سپاس دکتر رمضان بشردوست عضو بوریسی جلگ افغانستان، عزیز رفیع رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان و دکتر یحیی بردک رئیس مرکز معلوماتی افغانستان که دعوت ما را پذیرفتین.
ارچوال صاحب سخمنانش پاول ساعت کله مشتره تر شیبو پریو لقدر من اوریدون که هم ډیر منندوی چې ټلیفونونه وکړل او زموږ ته بیل منو څخه پوښتنه وکړه.